په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا وایي نړیوال په افغانستان کې پانګونه ځکه نه کوي چې نړیوالو د دوی د حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې ده.
د افسوس ځای خو دا دی چې موږ غوښتل چې زموږ سره نور په دغه د ملت په راپورته کولو کې زموږ سره خلک همکاري وکړي، خو دوی نور هم موږ وټکول.
پر دې موضوع مو د سیاسي او اقتصادي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې.
دا چې بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګه اچونې ته لیوالتیا نه ښکاره کوي، د دې لپاره چې د طالبانو له سیاست څخه هغه یو ډول بیره لري.
د امریکا دفاع وزارت وایي تاجکستان او ازبکستان کې به د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پوځي الوتکې د طالبانو حکومت ته ونه سپارل شي، خو د طالبانو د دفاع وزارت چارواکي دغه الوتکې د افغانستان ملکیت بولي. په دا به هم واورئ چې په هلمند کې د خوارزاکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
لکه په لارې تلاس ولکه یا ګرځې داس ولکه یا خبرې کوله چې ولکه یا نغښتل اوس بس په کب ورځ بیا ژړل.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په داسې حال کې چې د اوکراین پر سر د روسیې او لویدیځ ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اوکراینی چارواکو سره د خبرو لپاره کیف ته رسېدلی دی. د ازادي راډیو د ځوان فکر او نيز خبرونه هم د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې مهره وي، خو پایل د سات په مهمو خبرونو کو اسد الله لودین د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راغون کړی دي.
ملګری ملتونه ټینګار کوي چې افغانستان کې بشري وضعیت باید ډاډمن شي. طالبان وایي د پنګونې لپاره په افغانستان کې بیساری فرصت رامنځته شوی، او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي کورونا د نړۍ په هیڅ ځای کې صفر ته نه ده نږدې شوی. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر د دې سازمان له امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونکو په تیر له هغو کسانو سره چې د خځو او ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. میشل باشلی دا څرګندونه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې ځانګړي غونډې ته وکړي چې د ناروې په بلنه د خځو په وړاندې د تشدد په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه.
دا ویل امنیت شورا غواړو دا ډاټ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د خځو د حقونو په ګډون د بشري حقونو سرغړون کې ځواب ویون کې اوسې چې تلپات سولې ته زمينه برابر شي. لټول هیوادونو غواړم چې پر طالبانو خپل نفوذ غټه واخلي او هغوی وهڅوي چې د خلکو اساسي حقونو ته درناوی وکړي. میرمن باشلی زیاته کړه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د بشري حقونو فعالان، ژورنالیستان، مدافع وکیلان او قاضیان له پر له پسې ګواښونو وروسته یا له هیواد وتلو ته اړ شوي او یا هم پټي ګرځي. د طالبانو رئیس الوزرا له حکومتونو په ځانګړي توګه اسلامي هیوادونو وغوښتل چې حکومت په رسمیت وپیژني. ملا محمد حسن اخوان نن په کابل کې د اقتصادي غونډې پرانستون کې وینا کې وویل دوی د سولې په ټینګښت د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. نوموړي وویل هیوادونه افغانستان کې د پانګونې لپاره باید رسمیت پیژندنه پلمنه کړي.
بعضې وختونه دا مشکلات چې موږ یو چا ته دعوت ورکو خارجي کمپنیو ته تاسې راسئ زموږ په ملک کې الحمدلله اوس فضا د پانګونې دپاره ډېره مساعده او برابره ده، خو متاسفانه دغه بهانه کوي چې دا ملک په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
ملا محمد حسن اخوند د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادولو او د دې ترڅنګ د غوښتنه وکړه چې نړیواله ټولنه دې له افغان ولس سره اساسي او دوامدار مرستې وکړي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي، بشري حقونو ته درناوی وکړي او کومې ترهګرې ډلې ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې ګټه واخلي. په کونړ کې د دوه وسلوالو کسانو په ډزو کې څلور طالبان او یو ملکی وګړی وژل شوی او نه تنه نور ټپیان شوی چې طالبان او عام وګړي پکې دي. دا پیښه نن چهارشنبه په نارنګ ولسوالۍ کې شوې ده او د اسد آباد روغتون ازادي راډیو ته تایید کړي چې دوی ته هم دومره مړی او ټپیان ورول شوی. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف ازادۍ رادیو ته ویل بریدګرو په دې نیت چې په یو موټر ډزې وکړي چې ګواه کې د هغوی شخصي دښمنان پکې ناستي. د ده په خبره موټر کې 14 کسان ناست وو چې طالبان او ولسی وګړي وو. حنیف وایي یو بریدګر یې په ټپي حالت کې نیولی او د بل د نیولو هڅې روانې دي. د سیمې خلکو هم ازادۍ رادیو ته ویلي چې پیښه د شخصي دښمنۍ له کبله شوې، خو خپلواکو سرچینو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په خوست کې د طالبانو امنی قمندانی مانی چې د طالبانو په هوایی ډزو کې یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د هوایی ډزې نن د خوست ښار په سرګردان چوک کې طالبانو د ترکاری پلورونکو پر یو لاریون وکړې. د خوست د امنی قمندانۍ ویاند مستغفر ګربز ازادي راډیو ته ویل چې وژل شوی او ټپي کسان د یو مارکیټ په بام باندې د لاریون نندارې ته ولاړ وو چې د ټوپک په ګولیو ولګېدل. ده وویل په پیل کې دواړه کسان ټپیان وو، خو وروسته یو کس د ژورو ټپونو له کبله سا ورکړه. د امنی قمندانۍ ویان زیاتوي چې د پیښې عاملان نیول شوي او د څېړنو په خاطر عدلي او قضایي ادارو ته پیژندل شوي. ترکاري پلورونکو ځکه لاریون کړی وو چې ښاروالۍ غواړي دوکانونه یې د ګڼې ګوڼې د کمولو لپاره بل ځای ته ولېږدوي. تر 19 کلنو د کوم را کرکټ نړیوال جام کې سبا د افغانستان او پاکستان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د افغانستان په وخت د سهار په 10 بجو پیلېږي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس وایي کورونا وبا د نړۍ په هیڅ ځای کې هم پای ته نږدې شوې نه ده. نوموړی دا څرګندونه داسې مهال کوي چې دا مهال د کورونا د نوې بڼې اومیکرون پیښې په بیړه د خپرېدو په حال کې دي او پرې د اخته کسانو شمیر هم بې ساری ښودل شوی. ګبریسوس ویلي اومیکرون د بستري کېدو او مړینې لامل هم کېدای شي. او د یمن په مرکز صنعا کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په هوایی بریدونو کې د ملکیانو په ګډون نږدې شل تنه وژل شوي. دغه ائتلاف په یمن کې د حوثي وسلوالو ډلې پر ضد جنګیږي. د شلو تنو د وژلو خبره یو جنرال د حوثیانو اړوندې ویرسنۍ روغتیایي کارکوونکو او ځایي اوسیدونکو کړې ده. حوثي وسلوالو له دې وړاندې پر متحده عربي اماراتو چې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف غړی دی د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو بریدونه کړي دي.
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غوړی دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې دی ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کا له خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا وایي دا چې نړیوال په افغانستان کې پانګونه نه کوي یو دلیل دا دی چې نړیوالو د دوی حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. مولا محمد حسن آخون چې نن په کابل کې د افغانستان په اقتصادي کنفرانس کې څرګندونه کولې د دوی پر حکومت وضع شوي بندیزونه د بانکي زیرمې کنګل کېدل او د بهرنیو مرستو بندېدل د افغانستان د اوسني ناوړه اقتصادي وضعیت نور لاملونه وبلل. د بل خوري خاغلی اخون مرستيال عبدالسلام حنیفی بیا ول چې حکومت یې نغوړی د افغانستان اقتصادي خپلواکي د مرستندوی بنسټونو د سیاسي شرایطو قرباني کړی. نور په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو سازمان او د یو شمیر مرستندوی بنسټونو او خصوصي سکتور استازي د افغانستان اقتصادي کانفرنس سره بللی سو د اوسني اقتصادي ناورین د مخنیوي لارې چارې ولټوي. د غونډې ته خبرو کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخون مانی چې افغانستان له بد اقتصادي حالت سره مخ دی، خدای لامل پر دوی بندیزونه او د افغانستان کنګل شوی بانکي زیرمه بولي. د ښاغلي اخون په خبره نو دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندو په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې مخه نیولې او افغانان لا ډیر بې وزله کړي دي.
د افسوس ځای خدا دی چې موږ غوښتل چې زموږ سره نور په دغه د ملت پر افورته کول چې زموږ سره خلک همکاري وکړي، خودی نور هم مجوه تکول تجه پرزای چه زمور ده مظلوم اولس پر چپونو بانجی مال هم کشی دی مال گفه ودور.
خاغلی اخون په ځانګړي ډول اسلامي هیوادونو غواړي چې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لومړی ګام واخلي او باید د یو لوري تر اغیز لاندې رانشي. پنځه میاشتې کېږي چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، خو لای هم حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. ابترخوای د رسمیت پیژندنې لپاره خپل شرایط هم وضع کړي، خو په دې پنځو میاشتو کې افغانستان د بشري او اقتصادي ناورین تر ټولو بدې مرحلې ته رسیدلې. طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي لاملونه پر دوی بندیزونه او د بهرنیو مرستو بندیدل بولي. ښاغلی حنیفي وایي تیرو دوو لسیزو کې افغانستان سره بهرنۍ مرستې سیاسي وي او د نظام په بدلېدو سره بندې شوې. د کلیوې خوا له نړیوالو د مرستو د دوام غوښتونکی دی، خو وایي د افغانستان اقتصادي خپلواکي به د مرستندویانو د سیاسي شرایطو قرباني نه شي.
افغانستان پس از گذار از مشکلات
افغانستان بل اوسنۍ ستونزو څخه د وتلو وروسته هم پراختیایي مرستو ته اړتیا ولري، خو موږ باید د پراختیایي مرستو په اړه یو جلا لیدلوری ولرو. د مرستندویانو سیاسي او غیر واقعي شرایط د منلو نه دي.
قبول نیست.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي سانګړي استازي د برالاینز بیا د غونډې ته خبرو کې وویل، لنډمهاله یو بشري مرستې د دې هیواد د اقتصادي ستونزو بنسټیز حل نه دی او باید د افغانستان د اقتصاد په پښو درولو لپاره اساسي کارونه وشي. مېرمن لاین زیاته کړه، دوی د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادېدو او تر خوا د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د لرې کولو په اړه بحثونه پیل کړي دي، خو په داسې حال کې چې لا د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د دوی حکومت د یو اقتصادي محوره بهرني سیاست په لټه کې دی چې وشي کولی په افغانستان کې د لویو پروژو د عملي کېدو زمینه برابر کړي. عامر خان متقی د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان اقتصادي کانفرنس ته په خبرو کې وویل،
بشري مرستې لنډمهاله ستونزې هوارولی شي، خو د دې لپاره چې افغانان پر خپلو پښو ودرېږي، د چا د اوږو بار او له هېواده وتلو ته اړ نه شي، په کار ده چې د ملي ځان بساینې لپاره د سترو اقتصادي پروژو پلي کېدو ته لاره هواره کړو.
ښاغلي متقی له نړۍ سره د خبرو له لارې د اختلافاتو په حل ټینګار وکړ او زیاته یې کړه، نړیواله ټولنه دې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو لپاره کوښښ وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د یوې لارې د موندو په هڅه کې دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي استازي د برالاینز خبرداری ورکړی چې شاید روان کال د هېواد اقتصادي وده 40% نور هم راکمه شي.
پر همدې موضوع مخکې د سیاسي او اقتصادي چارو لپو محمد جان مرزي سره مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد احسن اخوند دغه خبره څومره پر ځای ده چې وایي نړیوالو تر اوسه د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو څخه ډډه کړې، نو همدا علت دی چې نړیوالو په افغانستان کې تر اوسه له پانګونې هم ډډه کړې ده. کاغلی مرزی وویل،
باید وګورم تر یو حد د خبره پر ځای د دې د پالیسې د افغانستان اوسنۍ ستونزې له یو پلوه دا ستونزې لا تیره هم موجوده وي، یعنی د تېر حکومت په وخت کې هم اقتصادي ستونزې په افغانستان کې موجوده وي، او له بل پلوه کله چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې رامنځته شول دا ستونزې لا زیاتې شولې دي لپاره چې نړیوالې ټولنې او پرمختللو هیوادونو خپل مرستې افغانستان ته قطع کړلې او دا مرستې کله چې قطع شولې، نو نور د طالبانو حکومت کومه هغه مالی مرستې چې له بهر نه ترلاسه کولې چې تقریبا په کال کې د 9 یا 10 میلیارد ډالر ترمنځ وي هغه بند شولې، نو دې کار دا اقتصادي ستونزې په هیواد کې لا نور هم زیات کولی، او موږ او تاسو شاهد یو چې په تیرو کې په افغانستان کې اقتصادي بحران موجود دی، او د دې تر څنګه وایته هم وویل چې نه یوازې دا چې بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګه اچونې ته لیوالتیا نه ښکاره کوي، د دې لپاره چې د طالبانو لا سیاست څخه هغه یو ډول بیره لري، بلکې خپل افغاني پانګوال هم یو زیاته برخه یې د هغوی افغانستان خوشی کړو او خپل پانګه له افغانستان څخه بهر ته وایستله. یعنی دا ټول مسائل د دې لامل وګرځېدل چې په افغانستان کې اوس مهال موږ تاسو اقتصادي او مالی کړکېچ
ګورو. کله چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا دا منی چې په افغانستان کې بهرنیان پانګونه نه کوي، یا ویلتي هم دا بولي چې حکومت تر اوسه پورې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی، نړیوال لو چې په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره مرسته کړې ده، ځینې شرایط هم دوی درلودل چې باید هغه د افغانستان مخکنی حکومتونو باید پر ځای کړی وای. د نړیوال ټولنې شرایط هم هغه چې په رسنیو کې خبريږي واضح دي چې باید د طالبانو حکومت ټول شمول وي او ټولنې ټولې پرګنې باید په هغه کې ګډون وکړي، د غراز د خزو او انجونو حقوق باید مراعات کړي. ولې دوی دغه سازش یا په اصطلاح یو روغ جوړل نه یوال ټولنې سره نه کوي کله چې ګوري وضعیت دغه ډول دی؟ اقتصادي ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي، بشري ستونزې ډېرې دي.
په دوه لښې چې دا ټول ته واقعا د تعجب خبره ده چې لایوی خوا د طالبانو حکومت مالی مرستو ته اړتیا لري، او لبل خوا د نړیوال ټولنې وختونو ته هغوی سر نه ږدي، یعنی له هغوی سره تعامل نه کوي تر څو چې دا مرستې ترلاسه کړي. اما زه فکر کوم چې هغوی به په اصطلاح پیوسترګه د چین خواته ګوري او دا سوچ پکوي چې چین به وکولای شي هغه مرسته چې لا لویدیځ نړۍ نه ترلاسه کولی چین هم افغانستان ته ورسوي. اما دا خبره باید به طالبان حکومت هم هیر نه کړي چې چین هم بیل دی چې خپل اقتصادي ګټې چیرې وګوري هیچا ته مرسته نه ورکوي او دومره مرسته یعنې نه تر لسو میلیارد ډالر مرسته یا با چین حاضر نه وي چې د طالبان حکومت ته یا افغانستان ته ورکي بیل دی چې وګوري چې په افغانستان کې خپلې ګټې یا اقتصادي ګټې لري. لابل خوا شاید طالبان حکومت یا زیاتره خلک هم په دې سوچي چې خامنګ په افغانستان کې معدن لرو لدین به ګټ ترلاسه کړو. اما باید دې خبره ته هم مونږ ګوته ونیسو چې معدن لا تر اوسه د خاورو لاندې دي او د هغوی د استخراج لپاره یو ډېر وخته بله اړتیا موجوده ده. یو اقتصادي زیربنا باید رامنځته شي تر څو چې له هغوی څخه کار واخلي.
د مولا اخون مرستیال عبدالسلام حنیفی بیا ویلی چې حکومت نه غواړي چې د افغانستان اقتصادي خپلواکي د مرستندوی بنسټونو د سیاسي شرایطو قرباني کړي. دا په څه معنی؟ آیا کېدای شي نن ورځ یو هیواد له نورو هیوادونو سره له تعامل پرته ژوند وکړي؟ یعنی کېدای شي چې افغانستان چې دومره بې وزله دی خپل پرو ودریږي او اقتصادي خپلواکي ولري؟
دا خبره یو غیر واقعي خبره ده. یعنی که موږ نړۍ اوسنۍ شرایط په پام واچوو اقتصاد نړیوال شوی دی او د نړۍ ټول هیوادونه له یو بل سره اقتصادي ډېرې نږدې اړیکې لري بې له دې چې له یو بل سره تعامل ولري اقتصادي اړیکې ولري هغوی نشي کولای چې خپل اقتصادی ژوند ته دوام ورکړي. یعنی په خپل قوت ریږي. یعنی هغه د څو سو کالو مخکې اقتصادي ژوند وجود نه لري چې هر رسیمه یا هر هیواد به ویل چې زه مستقل یم او له نورو سره تعامل یا اړیکو ته اړتیا نه لرم. او د طالبانو حکومت یا د طالبانو هغه چارواکي مسؤول چارواکي باید دې ته پاملرنه وکړي چې اوس مهال په نړۍ کې د نړۍ هیڅ هیواد که وروسته پاتې وي یا پرمختللی هیواد وي بې له دې چې د نړۍ له نورو هیوادونو سره اقتصادي او سوداګریزې اړیکې ولري نشي کولای چې خپل اقتصادي ژوند ته په ښه وجه دوام ورکړي.
د سیاسي او اقتصادي چارو لپو محمد جان مرزي سره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء او د نورو چارواکو د نننۍ څرګندونو په اړه مرکه وه.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
د امریکا دفاع وزارت وایي تاجکستان او ازبکستان کې به د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پوځي الوتکې د طالبانو حکومت ته ونسپارل شي. دا خبره د پنټاګون ویان جان کیربي تیره شپه په واشنگټن کې په یوه خبري کانفرانس کې وکړه. خو د طالبانو د دفاع وزارت چارواکي دغه الوتکې د افغانستان ملکیت بولي. نور په دې راپور کې
د امریکا دفاع وزارت چارواکي وایي چې د اگست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو لوکمنې دوه وروسته تاجکستان او ازبکستان ته انتقال شوی پوځي الیکوپټر به د طالبانو په واکې ورنکړل سي. د پنټاګون وایان جان کیربي د سه‌شنبه په شپه نو وخت د جنوري په 13مه نیټه په واشنگټن کې د وی خبري ناستې پر مهال د وی خبريالې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبان اوس له تاجکستان او ازبکستان څخه د الیکوپټرو د بیرته ترلاسه کولو په لټه کې دي، پنټاګون په دې اړه څه پریکړه وکړي وویل:
موږ له هم د دې هلیکوپټرو د برخلیک د معلومولو په اړه کار کوو. دا چې له دې هلیکوپټرو سره به څه کیږي زه په دې اړه تازه جزئیات نه لرم، خو زه فکر کوم دا تصور تر اوسه پر خپل ځای دی چې یا د هلیکوپټرې به بیرته افغانستان ته نه استول کیږي چې طالبان ترې استفاده وکړي. خو دا چې د دې هلیکوپټرو برخلیک به څنګه کیږي، چیرته به وړل کیږي او چا ته به په واک کې ورکول کیږي، موږ تر اوسه د همدې پریکړې کولو په مرحله کې یو.
that decision making process.
خود طالبانو د حکومت دفاع وزارت چارواکي د امریکا د دفاع وزارت د بیان پر څرګندونو توند خبرګون خي او وایي چې دا الوتکې د افغانستان د خلکو ملکیت دی او د دوی په خبره نن وی کسبا بیرته بخښتل کیږي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت بیان عنایت الله خوارزمی د جان کربی د تازه څرګندونو په اړه ازادي رادیو ته وویل چې امریکا باید د افغانستان په کورنۍ چارو کې له مداخلو لاس واخلي.
امریکایانو چې مخکې کومې الوتکې راوړي وي دوی رسمان هغه د هیواد ته تسلیم کړي وي او دا د افغانستان سرمایه حسابېده او حسابېږي. نو له دې اړخه دا د افغانستان د خلکو شخصي ملکیت او پانګه ده او په هر ډول چې کېږي دا الوتکې بیرته ترې اخیستل کیږي. که نن وي که سبا نو موږ هغه سره د و چې د امریکا د دفاع وزارت ویلي او دا په یو ډول موږ د هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولو.
دا په داسې حال کې ده چې اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب د هوایي ځواک د تمرینات تو په تړاو جوړ سوی مراسمو کې تاجکستان او ازبکستان ته په خطاب کې خبرداري ورکړې و چې د افغان پوز الوتکې د بیرته ورستنې کړي کنه په خبرې لبد او عواقب سره به مخ سي. تر دې وړاندې رويټرز خبري اژانس راپور ورکړې و چې د اگست پر 15مه نیټه کله چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شول شپږ څلوېښت پوزي هليكوپټر ازبکستان او ولس نورې تاجکستان ته انتقال شوې دي. رويټرز د پخوانیو پیلوټانو او امریکایي پوزي چارواکو په حواله لیکلي و چې په دغو الوتکو کې جنگی الوتکې بلک هاک او ځینې نورې مشخصې پوځي الوتکې هم شامل دي. د افغانستان مسله هوایی ځواک د پخوانیو چارواکو د معلوماتو لمخې د تیر جمهوری حکومت پر مهال په ټول هیواد کې د پوځي الوتکو او هلیکوپټر شمیر 144 رسیده. د یادونې وړ ده چې د افغانستان اکثریت پوځي تجهیزات او تسهیلات چې د امریکا له لوري له دغه هیواد سره وړاندې مرسته سوي وه د افغانستان تر سقوط مخکې په بیلابیلو پړاوونو کې د امریکا د مرکزی قمندانۍ سینټیکام له لوري ځینې یې پینټاګون او ځینې یې یادې قمندانۍ ته انتقال شول. خو وروسته له هغه چې طالبان د اګست میاشتې پر 15مه په ټول افغانستان واکمن شول امریکایي ځواکونو له دغه هیواده د وتلو پر مهال یو شمېر الوتکې تخریب او ځینې یې له منځه وړې وې چې شمېر یې تر دې دمه دقیق نه دی معلوم. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی په یاد خبری ناسته کې په افغانستان کې بشري حقوقو او ښځو او ماشومانو سره یې چلان ته هم اشاره وکړه او ټینګار وکړ چې متحده ایالات غواړي دا باور ترلاسه کړي چې د افغانستان له خاورې د دوی د هیواد پر ضد ګټه ونه خیستل سي.
طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه نه دی پیژندل شوی. موږ غواړو چې بشري حقوقو او مدني حقوقو خوندي شي او طالبان له خلکو سره د ښه چلان په باب خپلې کړې ژمنې عملي کړي. له دې ورآخوا د امریکا دفاع وزارت هلته یعنی افغانستان کې وضعیت ساری. زه خپلې مخکینۍ خبرې ته راځم. موږ له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یو لړ مهم او جدي مسؤلیتونه لرو. موږ له افق هاخوا یعنی له لرې لارې د عملیاتو وړتیاوې لرو او موږ غواړو دا ډاډ رامنځته کړو چې بیا به له افغانستانه زموږ د هیواد پر ضد د برید کولو لپاره استفاده نه کیږي.
هڅه مو وکړه د جان کربی د دغو څرګندونو په اړه د طالب ویاندویانو نظر واخلو خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی په ځلونو ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی و چې دوی پر نړیواله کچه د خپلو ټولو کړو ژمنو عملي کولو ته ژمن دي او د افغانستان له خاورې به هم د دوی په حکومت کې هیڅ یو بل هیواد ته ګواښ متوجه نه وي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به په هلمند کې په خوارزواکۍ د اختما شومانو له وضعیت خبر شي. خو اوس یوه نړیواله موضوع. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر نن کیف ته ورسید. انتونی بلینکن په داسې وخت کې اوکراین ته تللی دی چې دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې هره شیبه ممکن روسیه پر اوکراین برید وکړي. روسیې مخکې د اوکراین له پولیس سره پوځیان ځای پر ځای کړي وو او اوس د اوکراین له یوه ګاونډ بلاروس ته هم ځواکونه استولي دي. جزئیات د همشي بر راپورټ کې
د اوکراین په پلازمینه کیف کې به لټاکلي مهال بیش سره سم انټونی بلینکن د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی او یو شمېر نورو اوکراینی چارواکو سره خبرې وکړي. بیا به سبا برلین ته ولاړ شي او هلته د جرمني سربیره د فرانسې او برېټانیا له استازو سره خبرې کوي. تر دې څلور اړخیزې غونډې یو ورځ وروسته به ښاغلی بلینکن په جنوا کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. دغو دوه جګپوړو ډیپلوماتانو پرون په ټلیفون هم خبرې کړې وې. وروسته تر دې چې روسي شاوخوا یو لک سرتیری د اوکراین له پولو سره ځای پر ځای کړل او په روسي ورځو کې بلاروس ته ځواکونه واستول چې هلته بیړني تمرینات ترسره کړي. پولی ویدیس کې د سخت کړکیچ په اړه اندېښنې زیات شوې. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي پرونو ویل چې وضعیت خورا کړکیچن دی او اوس په داسې یو حالت کې چې هر شیبه ممکن روسیه پر اوکراین برید وکړي. روسه تر دې چې روسیې د 2014 کال په مارچ کې د اوکراین کریمیا ټاپوسم له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، دا تر بل هر وخت لوار لمخه مهال بهش پراته د اوکراین له پولو سره د روسیې د ډیرو ځواکونو ځای پر ځای کېدل دي. په ورته وخت کې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د 2014 کال له اپریل را په دې خوا د بیلتون غشتونکو وسلوالو ملاتړ کوي. د دې وسلوالو د جګړو په ترڅ کې تر اوسه تر 12,200 ډیر کسان وژل شوي دي. ماسکو دا خبر رد کړی ده چې پر اوکراین حمله کوي او ناتو یې تورنه کړې ده چې دا پلان لري چې اوکراین ته غړي توپ ورکړي او بیا هلته تهاجمي وسلې ځای پر ځای کړي. په واشنگتن کې اوس دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې پر اوکراین شایي روسیه د بلاروس له لارې حمله وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړي ډیپلومات خبر ورکړ، بلاروس ته روسي ځواکونه په غیر عادي ډول تللي دي او د پوځي تمریناتو خبره نه ده. د ډیپلوماټ چې لنوم د نه اخیستو په شرط خبرې کولې، دا هم وویل چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن لا هم په دې باور دی چې ډیپلوماسي نه دمړه.
په هلمند کې روغتیا پالان وایي چې په دې ولایت کې په خوار زواکې د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د دوی په وینا اصلي لاملونه هم فقر او بېوزلي ده. لبلې خو هغه کورنۍ چې ماشومان په خوار زواکې یخته شوي دي له نړیوالو مرستندویو ټولنو د مرستې غوښتنه کوي. نور په دې رپورټ کې
د هلمند په بوس روغتون کې د خوار زواکې سره مخ ماشومان او میندې راټول شوي دي.
دا که خور پښه دا یو ځای نیمه نیمه ده شو اسیا
په دې روختون کې یونیسیف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالی اداره دلته د خوارځواکۍ د لمنځوړلو لپاره هغه کسانو ته مواد ویشي چې د کافي خوړو نشټوالي تر خوارځواکۍ رسولي وي. د پینزو ماشومان مور و دیرش کلن گرانه یوه له هغه میرمنو څخه ده چې خپل دوه کلن زوی تر څلور ساعته پلی مزل وروسته تر دې روغتیایي مرکزه را رسولی دی. دا مور وای زوی له شدید لوږې سره مخامخ دی او آن څو شپې په تشه ګیډه ویده سوی.
چې دا مواد نه خورم هم دا سنو والله که په لارې تلاس والله که یا ګرځه داس والله که یا خبرې کوله چې والله که یا دغه کده لس بس په کب ورځ به جړل غریب یو ول د مو شر نه ست چې یو خن والله په دغه مواد مو ورزل دي دغه مواد کو دغه دغه ور کو چې دغه مواد وات چې پیدا کې نه کیچ.
نوریا بیا بلای یو له هغه میندو څخه د چی خپل یو کلن زوی یا دروختون تر وړي او په دغه روختون کې بستر کړی دی. د یو زوی هم په خور زوکه یخته دی او ازادي راړی ته داسي وویل
کیږي خواګرځه کیږي شولې تبه کیږي اول دوارې بس نوژل ټخله د نوژا او د ټخاسې بس کم کم تبه سر پیدا کړ د تبه سي عملونه پیدا کړ عملو سي قیام پیدا کړ اوس یو نیمه میاش کیږي چې بستر دی بالا غټ نه کوي.
د هلمند د بوست ولایتي روختون د ماشومانو د خوارځواکۍ د برخې مسول ډاکټر محمد داوود ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د تیر روختونو په پرتله په ماشومانو کې ډیر سلنه خوارځواکۍ زیاته شوې ده او رس تر بلې د غشمیر د زیاتېدو په حال کې دي.
د تیر کرونو په پرتله باندې د سویل شدات پالو په بخش کې هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري د سویته غزي کچا ډیر سبه ده. تقریبا په دې دسمبر په تیر دسمبر میاشت کې موږ درې سوه شپېته څخه بیا تر درې سوه اتیا مریضانه په بوس ولایتي روغتون د اطفالو په د سویته غزي په واټ کې داخلي بستر درلودله چې بعضې ماشومان جوړ شوي او بعضې رخصت شوي او بعضې وزن موږ سره داخل د بستر دي. نو د خوارځواکۍ کچه چونکې یو د مرض علت دی د مرض د علت په اساس باندې د ژمي په موسم کې د خوارځواکۍ تعداد ډیریږي خو په مجموع کې ویلی شو چې د تیر کال په پرتله باندې زموږ د خوارځواکۍ ماشومانو کچه لوړه شوې ده.
ښاغلی محمد داوود وایي که چیرې په دغه ولایت کې له خوارځواکه ماشومانو او خوارځواکو میندو سره نړیوال مرستې ونه کړي نو یو بشري ناورین به رامنځته شي. په ورته وخت کې بیا په دغه روغتون کې د ماشومانو د څانګې یو بله ښځینه کارکوونکې چې نه غواړي نوم او غږ یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې ځکه په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی چې خلک له لوږې سره مخ دي. دا وایي بلې لتې په دغه ولایت کې د یو شمیر روغتیایي مرکزونو تړل کېدلي چې د نه امکاناتو له امله بند دي او د سیمې خلک روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل له مخې سږ کال شایي تر 22 لکو پورې افغان ماشومان په شدیده خوارځواکۍ اخته سي چې د دغه سازمان په وینا له دې شمیر څخه 1 میلیون د مړینې له خطر سره مخامخ دي.
په هلمند کې مو په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د وضعیت په باب واورېدل. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د ځوان فکر اونیز خپرونه مه هېروئ. سپورټي خبرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې به اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر د دې سازمان له امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونکو په تیر له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. د طالبانو رئیس الوزرا له حکومتونو په ځانګړې توګه له اسلامي هیوادونو وغوښتل چې حکومت یې په رسمیت وپیژني. ملا محمد حسن اخوان نن په کابل کې د اقتصاد غونډې پرانیستونکو وینا ته وویل چې دوی د سولې په ټینګښت سره د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. په کونړ کې د دوو وسلوالو کسانو په ډزو کې 4 طالبان او 1 ملکی وګړی وژل شوی او 9 تنه نور ټپیان شوي چې طالبان او عام وګړي پکې دي. دا پیښه نن چهارشنبه په نرنګ ولسوالۍ کې شوې ده. په خوست کې د طالبانو امنی قومندانۍ مني چې د طالبانو په هوایي ډزو 1 کس وژل شوی او 1 بل ټپي شوی دی. دا هوایي ډزې نن د خوست ښار په سرګردان چوک کې طالبانو د ترکاری پلورونکو پر یو لاریون وکړي. تر 19 کلنو د کمومرا کرکټ نړیوال جام کې سبا د افغانستان او پاکستان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د افغانستان په وخت سهار 10 بجې پیلېږي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس وایي کورونا او بعد د نړۍ په هیڅ ځای کې هم پای ته نږدې شوې نه ده. او د یمن په مرکز صنعا کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په هوایی بریدونو کې د ملکیانو په ګډون نږدې 40 تنه وژل شوي دي.
د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله سبا د 19 کلنو په نړیوال جام کې له پاکستان سره لوبه کوي. دا لوبه د ویسټ انډیز په تاروبا لوبغالي کې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په وخت ماښام 15 بجې پیلېږي. افغانستان خپله لومړۍ لوبه له پاپو نیوګینی لوبډلې څخه د 115 منډو په توپیر وګټله او اوس خپلې دویمې لوبې لپاره تیاری نیسي. د پاکستان وروسته افغان لوبډله له زیمبابوې سره لوبه کوي او که د خپل ګروپ مخکښه لوبډله شي د نړیوال جام کوارټر فاینل سیالیو ته لار کولی شي. د فوټسال غوره لیګ شپږم پړاو په غزنی کې پیل شو. د بدني روزنې او ورزش ریاست د یو خبر په خبرولو سره ویلي دي چې دا سیالۍ د فوټسال د 9 غوره لوبډلو ترمنځ پرون پیل شوې چې یوه میاشت په دوام وکړي. په خبر کې راغلي چې په دې سیالیو کې به لوبغاړي په امتیازي ډول له یو بل سره ولوبېږي او غوره لوبډله به د زون په کچه سیالیو ته لار ومومي. او چین د ژمنیو المپیکي لوبو عمومي لیدونکو ته ټکټونه نه ورکوي. د چین د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ چین دا کار د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي له امله کوي. ټاکل شوې د المپیک ژمنۍ لوبې د روان زیږدیز کال د فبروري میاشتې په 2 نیټه پیل شي. د دې لوبو تنظیمونکو تېره ورځ ویلي وو چې د لوبو لیدونکو او لوبغاړو ته یې سپارښتنې کړې چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول لازم اقدامات عملي کړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. څو ورځې وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هیواد چارواکو ته لارښوونه کړې وه چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دغه هیواد ته په طبي معلوماتي ټکنالوژي او مالی برخو کې روزل شوی کسان ولېږي. د طالبانو حکومت هم وویل چې دوی مسلکي کادرونه لري او د پاکستان متخصصانو ته اړتیا نه لري. خو تر دې مخکې نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو داسې راپورونه خپاره کړي وو چې طالبانو د متخصصانو او مسلکي کسانو په برخه کې له پاکستانه د مرستې غوښتنه کړې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل خپل تازه راپور کې ویلي و چې طالبانو یو کس چې په پاکستان کې نانوایی درلود راغوښتی او په کابل کې د ترافیکو رئیس ټاکلی. د طالبانو لخوا د ترافیکو ټاکل شوی رئیس خیال محمد غیور نیویارک ټایمز ته ویلي چې په خپله نانوایی کې ناست و چې زنګ ورته راغی او ورته وویل شول چې په کابل کې د ترافیکو رئیس ټاکل شوی. غیور وایي همالته یې نانوایی خرڅه کړه او کابل ته راغی چې د ترافیکو ریاست مشري وکړي. د عمران خان د وروستیو څرګندونو او په مسلکي برخه کې د طالبانو د حکومت د وروستیو ګمارنو په اړه په دې خپرونه کې بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر ښاغلی امیرزی سنگین، د پوهنتون استاد ښاغلی نجیب الله بهادر، ځوان فعال ښاغلی زلمی حلیمی او ښاغلی فدا محمد باران چې ماسټری کوي او پخوای په یوې دولتي ادارې کې کار کوو. خپلو ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایمه. سنگین صاحب، پیل له تاسو څخه کوو، د ښاغلي عمران خان دغه څرګندونې څه معنا لري؟ ولې په داسې وخت کې چې افغان ځوانان زده کړې کړي دي او دوی په کور ناست دي، دغه ډول یو غوښتنه یا دغه ډول یو بحث مطرح کیږي چې له پاکستانه دي کسان راشي په افغانستان کې د کار وکړي؟
اول خو غواړم ټول ګران وطنوالو ته خپل سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کړم.
وعلیکم السلام.
خو کال 2003 څلور کې کله چې زه افغانستان ته راغلم او موږ پیل مو وکړ چې دا نوې ټکنالوژي چې د موبایل خدماتو او معلوماتي ټکنالوژي افغانستان ته راوړو، یو له ډیرو سترو ستونزو څخه همدا وه چې په هغه وخت کې فني کادرونه خصوصا د معلوماتي ټکنالوژۍ او انجینرۍ په برخه کې ډیر کم وو په افغانستان کې. دا کادرونه نو په همدې خاطر کله چې موږ د موبایل شرکتونو جوازونه صادر کړل، په شروع کې په دغو شرکتونو کې په لسګونو حتی په سلګونو خارجي فني کارمندان د مختلفو ملکو څخه راغلي وو او کار یې کاوه. البته دغه خارجي فني کارمندان هر یو له لزرو څخه تر شل زرو ډالرو پورې معاش درلوده، نو د شرکتونو لپاره هم دا ډیر ګران کار وو، دومره نفر استخداموله او دومره لوړ معاش ورکول. خو بیا هم چون ضرورت و دوی مجبور و چې دغه خلک بهر نه راولي. موږ په هغه لومړیو ورځو کې په دې پوه شو چې دغه یو موقت حالت دی، باید دغه حالت دپاره یو لاره د حل پیدا شي. خپله موږ په مخابراتو وزارت کې په کال 2006 کې د معلوماتي ټکنالوژۍ انسټیټیوټ تاسیس کړ چې په هغه کې مو پخوا هغه مرکز تروي مخابرات نومېده، او هغه مو سات تعلیمي سطح مو لوړه کړه د انجینرۍ سطح ته. د دې سره په څنګ کې البته تاسو پوهیږئ چې موږ په کابل کې د انجینرۍ پوهنځی لرو، پولی تخنیک لرو، د ساینس پوهنځی لرو، او د دې سره په څنګ کې په ولایتو کې موږ پوهنځی لرو، شخصي پوهنتونونه لرو. زما په فکر په دې شلو کلونو کې په افغانستان کې په زرګونو ځوانان د انجینرۍ او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د انجینرۍ په سطح، د ماسترۍ په سطح دوی زده کړې وکړي، او یو تعداد له دغو ځوانانو څخه حتی بهر ته لاړل، په بهر کې ماسترۍ او دکتوري وکړلې چې بیرته افغانستان ته راغلل. زه تاسو ته دا ویلی شم چې په کال 2014 کې چې زما وروستی کال د وزارت و، د مخابراتو په سکتور کې که هغه شخصي شرکتونه وو او که دولتي و که زموږ د مخابراتو وزارت و، په دغو ټولو کې صرف د ګوتو په شمیر شاید خارجیان په ځینو شرکتونو کې وو، ټول کارونه په خپله د افغانانو لخوا اجرا کېدل. افغانان ځوانان چمتو وو، دوی مسلکي روزنه لیدلې وه، زده کړه یې کړې وه، او د دغه کار څخه په ډېر اسانتیا سره د کار دودې څخه دوی وتلی شوی. په هغه وخت کې که ستاسو متوجه وی، موږ یوه ډېره پرمختللې پروژه چې د الکترونیکي تذکرې پروژه وه شروع کړله. دا پروژه مکمله د افغانانو لخوا د دې کار په مخ لاړ، او کله چې پروژه عملي شوله، د دې ټول هغه تخنیکی وسایل چې ډېر پرمختللي وسایل دي، دا کارونه ټول په خپله د افغانانو لخوا اجرا کېدل. په دې برخه کې یو خارجی هم نه و. موږ موبایل شرکتونه درلودل، موږ د ملي معلومات مرکز جوړ کړی و. په دې ټول برخو کې هیڅ خارجیان نه و، ټول افغانانو دا کارونه ټول افغانانو اجرا کول. حتی تاسو وګورئ د موږ تاسو د مملکت نجونې، د هرات نجونې، دوی د روبوت سازۍ په برخه کې په جهانی رقابتونو کې اشتراک کوو او جایزې راوړلې. نو دا ټول دا ښکاره کوي چې په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې پوره کار شوی دی، او کادرونه روزل شوي دي. هلته موږ کوم ضرورت دی نه لیده چې د بهر نه څوک راشي او د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې افغانستان کې کار وکړي.
مننه سنگین صاحب. حلیمی صاحب، تاسو د سنگین صاحب خبرې واورید چې ویلې په افغانستان کې اوس مسلکي کادرونه ډیر دي چې کار وکړي، نو په داسې وخت کې د عمران خان څرګندونې د یو افغان ځوان په توګه څنګه ارزوي؟
لمړی اجازه راکړي چې د ازادي رادیو د مایک للارې د افغانستان قدرمن ولس او په ځنګړی توګه هغه ځوانان چې په هر شرایطو کې د افغانستان د ملي ارزښتونو څخه دفاع کړې د خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم. د سنگین صاحب د خبرو په تایید موږ یو یادونه باید وکړو چې موږ یو کافي او مسلکي بشري قوه لرو په ټولو برخو کې. البته عمران خان د خبرو په تړاو باید یو شی وویل سي چې اوسني شرایط دا نه ایجابي سي. عمران خان په دغسې حالاتو کې دغسې یو وړاندیز کړی دی. بل خبره دا اساسي چې موږ په هر برخه کې کډرونه لرو په ټولو برخو کې. اما یو اساسي خبره دا ده چې یوازې د افغانستان حکومت غوښتنه وکړي چې موږ اړتیا لرو په هر برخه کې موږ خپل کډرونه لرو. اما خبره دا ده چې څنګه وکولای شي حکومت دوی جذب کړي. بل خبره دا ده چې څنګه وکولای شو چې موږ د خپل کډرونه منسجم کړو، هغه ته روحیه ورکړو. فکر وکړه په ډیرو سخت شرایطو کې موږ زده کړې کړي دي. مشکلات اوس دومره ډیر سوي دي د اقتصادي برخه کې د ځوانانو چې فکر کوي. بل اساسي خبره دا ده چې هغه ځوانان چې تللي دي هغه فکر نه کوم چې دومره ډیر چې موږ د یو بشري منابع د خلاص سره مخ شو. تقریبا په تیرو شلو کلو کې موږ د 3,00,000 پورې موږ ملکي مامورین درلودل. دغه ملکي مامورینو که ډیره برخه تللی وله نو تر 10,000 به تللي لا کم. اما دلته 3,00,000 بشري قوه با تجربه قوه او متخصص خلق پاتې دي. له هغوی څخه باید حکومت استفاده وکړي او په ټولو برخو کې د دوی څخه کار واخلي. نو اساسي خبره دا ده چې موږ یو کافي ظرفیت لرو. د دې ظرفیت د جذب لپاره یو اصولي لاره پکار ده چې دا باید جذب شي کار وکړي.
استاد بهادر مخ کې هم اشاره وشوه چې ډیر ځوانان چې په مسلکي برخو کې کار کول وطن لاړل، چې ویل کېږي نه یوازې 1,00,000 امریکا ته تللي، دا چې نور هیوادونو ته څومره تللي په دې اړه دقیق معلومات نشته. خو یا فکر کوي دومره ډیر ځوانان تللي دي چې په مسلکي برخو کې یوه خلا رامنځته شوې ده؟
په دې شلو کالو کې په افغانستان کې په هر بخش کې پوره هغه محصلین روزل شوی دی، با تجربه کسان پیدا شوی دی. اوس موږ او تاسو تقریبا د 5,00,000 زیات هغه لوستي کسان په هر بخش کې لري. هغه زیات شمیر کسان چې د افغانستان نه تللي وو یا بهر ته مهاجر شوي وو تقریبا د 10,000 یا د 1,00,000 په شاوخوا کې. 3,00,000 موږ روزل شوي با تجربه ځوان نسل لرو دلته چې هغه کولی شي د افغانستان په بیلابیلو بخشونو کې د هر راز مشکلاتو یا ستونزه البته حل کړی شي او هر څه ته رسیدګي وکړی شي. دا په هیڅ معنی دا نشي کېدلای چې په افغانستان د بشري ځواک سره البته د کمښت سره مخامخ اوسي.
مننه استاد بهادر. باران صاحب، تاسو خپل اوس ماستری کوي او په خوا مودان د هم درلود اوستان د نلري علت څه دی؟ ول تاسو په سیر ځوانان په کور ناست او په داسې وخت کې دا خبره ښکته پورته کیږي چې د نورو هیوادونو ځوانان دی راشي او تاسو په سیر د ځوانانو پر ځای د کار وکړي.
ټول ته سلامونه. د جمهوریت له سکوت وروسته او کلچنوي حاکم ډلواک ورسته ایواګي خپل لاس کې واخستي. یو څو ورځې وروسته کله چې مونږ خپل دندې تستانه شو، ادارې کې راته وویل چې مونږ د اوس لپاره مونږ خپل ملګري راوست دي، مجاهدین البته کاری صاحبان او ملا صاحبان. نو تر هغه چې بیا مونږ تاسو ته حوال درکو مرزه، مونږ هم په تمه وو چې بیرته به مې اتمن دندې ته غواړي. ولی متاسفانه وروسته داسې وشول چې دوی هم خپل کسان هماغه مونږ بستونو باندې قرار کړ، یا نوی کسان راوستل او موږ ته ځواب راکړ. دا چې دوی ولې داسې وکړل زه نه پوهېږم، مګر که د بشری پانګ خبره شي چې اوس موږ ته نور هیوادونه دا غوښتنه کوي او وړاندیز کوي یا دوی طرح جوړوي چې موږ به افغانستان ته بشری پانګه لیږو، د هغه افغانانو په حق کې زیاته دی چې همدا اوس بیکاره دي. تا یادونه وکړه زه دلته ماستری کوم. زموږ همسنفیان چې ټول یا اکثریت یې په دولتي دندې درلودې، یوازې یو دوه کسان وو چې هغوی خارجي موسسو سره کار کوو بهر لاړل، باقي نور ټول هم بی بند شول زکه دی وسانه حکیم دلی پالیسی دا و چې دویم او دریم بستونو ته خپل کسان راوستل هغه چې رتبه کوم بستونه چې وو هغه باندې په خوانی مامورین پرې خولل نو د دویم او دریم بستونو کسان ته خارج ته د تک زمينه برابر نه شو دوی دلته بیکار دي یعنی خارج ته تګم کوم آسان خبره نه ده سید الوګه او بیکاری دا مرنج ته سړی دې ته مجبوروي د مرګ پلارم ووزی بخر لاړ شي خپل ځان او کورنۍ ته یو ګوله حلاله ډوډۍ پیدا کړي مگر خارج ته تګم څه د ټوک کیسه نه ده چې ټول افغانان دې کار پسې خارج ته لاړ شي همدا اوس ما خپل ټولګی مثال درکړه چې اکثریت یې په دویم او دریم بستونو اوس بیکار دي همدغه بیکاري د دې سبب ګرځي دوی زده کړې په نیمایي کې پاتې شي دوی هغه کسان دي چې کلونه کلونه په خپل بخش کې تجربه لري پردي مثال ما په خپل بست کې مې 15 کاله تجربه درلوده شپږ کاله ما په هغه بست کار کړی و اوس چې یو نوی کس راځي هغه ډېر مؤثر تمام شي که زه یا له بهره کوم نوی کس راځي چې هغه د دغې پالیسۍ د ستراتیژۍ د قانون سره هم نه بلده وي هغه به څومره مؤثر تمام شي همدلته موږ اوس با تجربه لرونکي کسان چې په خپلو بخشونو کې کلونه کلونه کار کړی لرو ولی متاسفانه هغه په یوه او بله بهانه رخصتېږي ډېر عادي جزوي مسایل دوی ته بهانه کېږي له خپلو دندو رخصتېږي نو اوس که د دې په ځای د خارج نه موږ ته د مسلکي کدرونو یا متخصصینو په نوم نوي ځوانان راځي دا د افغانانو د هغه لوستو افغانانو د مسلکي کدرونو په حق کې په ښکاره زیاتی ده
مننه سنگین صاحب تاسو د باران صاحب خبرې واورېدې د باران صاحب سیر نور ځوانان هم دي چې دوی زده کړې کړي تجربه لري اوس بې دندو دي په دغسې وضعیت کې فکر کوي چې د حکومت په ګټه ده چې دوی مثال خپل کسان راولي کاغوي په مسلکي برخو کې تجربه لري که نه لري
ډېر خوشاله شوم د دې ورور په خبرو باندې چې دوی یو مسلکي او د ماستري په کچه تعلیمي کړی دی او بیا په کور کې ناشته او فکر کوم د دې په شان به نور هم ډېر کسان وی چې همداسې د همدې سرنوشت سره به دوچار وي دا د خواشنۍ ځای دی ځکه چې زه داسې فکر کوم چې په اکثره ملکونو کې کله چې یو تحول راشي سیاسي تحول راشي صرف په دولتي امورو کې د پوستونه چې دي دا معلوم دي چې کوم سیاسي پوستونه دي او کوم غیر سیاسي پوستونه دي نو کله چې په یو مملکت کې تحول راځي صرف باید هغه سیاسي پوستونو کې تغییر راشي نور دولتي کارمندان چې هغه مسلکي خلک دي او خپلې وظیفې اجرا کوي په سیاست کې دخیل نه دي په یو وخت کې بل دوی عموما خپلو کارونو ته باید ادامه ورکړي بیا د افغانستان په شرایطو کې خو ډېر مهم دی چې موږ خپل ځوانان چې مسلکي روزنه لري هغوی کوشش وکړو چې هغوی وساتو هغوی وروزو هغوی ته نور هم رشد ورکړو په دولتي امورو کې په کارونو کې د مملکت ترقی نن سبا که موږ وګورو ټولو ملکونو ته د مملکت ترقی په بشري قواو پورې تړلې ده نن هغه پخوا وختونه نه دي چې موږ دا فکر وکړو چې موږ د مځکې لاندې معدن لرو ذخایر لرو بس موږ یو غني مملکت یو په دې موږ جوړی شو ډېر ملکونه دي چې هېڅ مځکې لاندې ذخایر نه لري هېڅ زراعت نه لري هېڅ شی نه لري لیکن بشري قواوې روزل شوي دي هغوی ډېر اقتصادي پرمختګ کړی دی څو ورځې مخکې ما واورېدل چې په کابل کې چې اوس یو ډېره مهمه موضوع ده د پاسپورټ توزیع ده که نه د پاسپورت توزیع ولې متوقفه ده هغه د رئیس خبرې مو واورېدلې هغه په خپلو خبرو کې وویل چې موږ فني مشکل لرو فني تکلیف لرو نو ګورې اوس یوه ډېره مهمه موضوع چې د پاسپورت توزیع ده چې هغه دومره ډېر پرمختللې ټکنالوژي هم نه ده صرف یو پرنټر دی چې هغه کې ته یو کاغذ ورکوي هغه پرنټ کوي نو اوس د یو فني مشکل په خاطر د پاسپورت توزیع په کابل کې متوقف دی نو که چېرې حکومت دې موضوعاتو ته توجه ونه کړي نن پاسپورت متوقف دی صفا د تذکرې ویش متوقف کیږي بله ورځ په اداراتو کې مکتوب لیکنې چې کمپیوټرونو څخه استفاده کیږي مکتوب لیکنه متوقف کیږي بله ورځ د اداراتو ترمنځ ایمیل شاید سکوت شي ایمیل لیږل او نور د الکترونیکي ایمیلونه دا خو ټول موږ شل کاله ډېر کار کړی و چې معلوماتي ټیکنالوژي په حکومت کې په دولت دارۍ کې په ټولو اداراتو کې د دې نه استفاده وشي نو اوس که چیرې مسلکي کدرونه نه وي چې د دغو دا فعال وساتي او د دې نه استفاده وکړي دا سیستمونه ټول سقوط کیږي او دا چې سقوط شو بیا دولت د ډېر لویې ستونزې سره مخامخ کیږي نو زما مشوره به دولت ته دا وي چې مسلکي کدرونه په خپلو ځایو کې پرېږدي
او هغوی چې بدندې شوي دي هغوی هم بیرته راولي، دوی تشویق کړي، دوی په کار واچوي. دا به باعث دی د دوی د موفقیت هم شي او د هیواد د پرمختګ او زموږ تاسو د ټولو ارزو هم دا ده چې وطن مو آباد وي، پرمختګ وکړي. او موږ اړتیا نه لرو چې پاکستان یا کوم بل هیواد دا پیشنهاد وکړي چې موږ تاسو ته بشري قواوې درلیږو.
مننه. د ازادي راډیو ته غواګیاست د خبرونې په دې برخه کې د خپل هغو درنو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د خبرونې د موضوع په اړه د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې لاري را سره شریک کړي دي. نصر الله اریان لیکلي موږ خپل متخصصین بیکار نه شولې، دلای حکومت په د نورو هیوادونو د متخصصینو لراتګ مخنیوي وکړي. زیول حق حقمل لیکلي داسې مسلکي کسان او کادرونه لرو چې په سیمه کې ساري نه لیدل کېږي، که د دوی ضرورت وي چې موږ ورسره همکاري وکړو. خادمن ژوند لیکلي موږ په تیرو شلو کلونو کې زیاتې لاسته راوړنې درلودې چې د هغې له جملې څخه تعلیم او پوهنه د موږ شکر اوس په هیواد کې ښه او با تجربه متخصصین لرو، نو په همدې اساس نه غواړو چې خپلې د ادارو چارې نورو ته ور وسپارو. له حکومت څخه مو هیله ده چې د خپل هیواد بچیان په دندو وګماري او د هغوی له لیاقت او وړتیا څخه اعظمي ګټه واخلي. ښاغلي جاوید کریمي لیکلي دي اوسني حاکم نظام ته په کار ده چې کار اهل کار ته وسپاري، ادارې مسلکي اشخاص ته په اختیار کې ورکړي، په دې ډول به ډېرې ستونزې حل شي. ښاغلي عبدالوهاب نسیمي لیکلي د تیرو شلو کلونو یوه لاسته راوړنه دا وه چې زموږ ځوانانو په مختلفو برخو کې د مختلفو هیوادونو څخه خپل تخصص ترلاسه کړ او بیا په خپلو برخو کې ډېر عملي کارونه وکړل. د بېلګې په ډول ما ماسټري د زراعت په برخه کې کړې او بیا مې دیارلس کاله په همدې برخه کې په کلیدي بستونو کار کړی، خو متاسفانه د طالبانو په راتګ سره اوس بېکاره یم. زما په څېر په لسګونو زرو افغانان همداسې دي. که په لنډ ډول یې ووایم، افغانستان اوس د کافي ظرفیتونو درلودونکی هیواد دی. فقط واکمن نظام ته پکار ده چې د دغو کادرونو په استخدام کې جدي توجه وکړي. که چیرې بیکاري همداسې دوام وکړي، اکثره کادرونه به هیواد پرېږدي چې دا به په راتلونکي کې حکومت ته یوه لویه ستونزه وي. همدا ډول زموږ بل اوریدونکي سمیده زلمي لیکلي، نه غواړو د نورو هیوادونو کسان دلته راشي. طالبانو ته پکار ده چې د خپل هیواد مسلکي کادرونه په کار وګماري. نن سبا زموږ د وطن هغه بچیان چې ماسټري یې کړې یا انجینران دي، هغوی د روزانه کار کوي. او همدا ډول وروستی کمنټ چلوله مې وروستی نظر روشن علي روشن لیکلی، و 15 میاشتې مې بې تنخوا خدمت وکړ، شپږ میاشتې نور هم حاضر یم چې خپل هیواد او هیوادوالو ته بغیر له کوم امتیاز خدمت وکړم. د نورو مسلکي کادرونو ته موږ ضرورت نه لرو. دا البته په دې اړه زخته ډېر نظرونه را سره شریک شوي دي، خو د دوی له ډلې یو څو نظرونه همدا و چې له تاسو سره مې شریک کړل. بیرته به راسو د خپرونې میلمنو ته. حلیمي صاحب، مخکې چې بحث وشو وویل شو چې په وطن کې متخصص کسان شته دي، څه ډول دوی هغو برخو ته راوستل کېدی شي چې دوی هلته ګټور ثابتېدلی شي؟
فکر وکړم موږ په وطن کې هم بشري قوي منابع لرو او هم طبیعي قوي منابع لرو، اما حکومت مسؤلیت دالی چې د دغه دواړو څخه ښه استفاده وکړي. که د کجکي د بند پروژه شروع شي، ته فکر وکړه په زرګونو خلک پر کار کېږي. دا د اوس د چاپي د پروژې مسله روانه ده، په دې کې موږ په زرګونو کادرونه ځای پر ځای کولای شو. لکه سنگین صاحب چې وویل، دوی پخوا تر لس زره تر پنځلس زرو پورې ډالري معاشونه ورکول، اما دومره کار یې نه کوي لکه څومره چې دلته اړتیا وله. فکر وکړه اوس اسلامي امارت ته ډېره ارزانه او ډېره قوي بشري منابع په لاس ورغلی دی. په شل کال کې ځوانان وروزل شول، تخصص یې ترلاسه کړی، مسلکي شول، اما دوی اوس په نیم ماشم د دوی سره کار کوي. له دغو خلکو څخه باید استفاده وشي. د حکومت یو مسؤلیت همدغه ده چې دغه ځوان نسل لوستی تحصیل یافته نسل د دغه پر کار کې هم به دلته د حکومت دستګاه په حرکت باندې راشي، او هم به دغه د بیکاري کچه راټیټه شي، او هم به هغه ستونزې چې خلک له بده مرغه زموږ په اړه فکر کوي چې دوی بشري قوه نه لري، دغه سوال به حل شي. د خلکو د بل ملک څخه بشري قوه راځي، هغه دلته څو زیانونه لري. دی زموږ د فرهنګ سره بلد نه دي، په غټ معاش باندې کار کوي. او بل تر ټولو اساسي خبره سي ده چې هم حکومت ته زیان رسي، هم د دې ملک حیثیت ته زیان رسي. هغه دغه ده چې اداري امنیت تر ګواښ لاندې راځي. اداري امنیت غلا کیږي، په هغه ساده اصطلاح وایو. یو څوک راځي د بل ملک څخه دلته په اداره کې کار کوي، د استاد ټول ادارې پراخ خبريږي، د استاد ټول ملک په سیستم باندې خبريږي. یعنی دا هغه مشکلات دي چې دا بیا په آینده کې موږ ته یو دردسر جوړولای شي.
استاد بهادر، نظام یا حکومت هغه آینه ده چې ټول باید پکې ځان وویني. که مثال یو ډله وي یا یو ګوند وي، کېدای شي هغه کسان پکې وي چې هغوی مغړیتوب لري، خو کله چې یو ډله حاکمیږي نو دوی په کار ده چې په ټول ولس یو چتر شي. نو څه ډول کېدای شي چې دغلته دغه تفاوت ختم شي او دغسې معیارونه رامنځته شي چې هغه کس مخکې لاړ شي پکې چې هغه وړتیا لري؟
یو څه چې واقعا ډېر دردونکي دي، البته هغه په افغانستان کې د همدغه سناریو تکرار دی.
د کلونو نه پخوا یا د څو نظامونو نه راپدې خو همدغه مسائل تکراریږي. کله چې یو نظام راځي یا یو کس دلته البته د نظام راسته راځي، هغه د تیرو هیچا باندې یعنی باور نه کوي او غواړي چې هغه د خپله کسان ځای په ځای کړي. د خپلو کسانو کې هم بیا د تجربې په اساس باندې یا د علمیت په اساس باندې هغه ظرفیت موجود نه وي، متاسفانه دوی بیا د صفر نه شروع کوي. هغه تر څو چې یو حد ته رسیږي او بالاخره دغه ظرفیتو بلوغیت ته رسیږي بیا دا بیا متاسفانه تغییر کوي، بیا دغه شروع کوي بیا د صفر نه، ځکه افغانستان کلونه کېږي یا لسیزې کېږي چې په همغه یو حالت کېدی او هیڅ راز پرمختګ متاسفانه نه کوي. واقعیت دا خبره ډېره ځورونکې ده. مونږ تاسو وینو اوس امارات چې راغلی دی، امارات په داسې یو حالت کې راغلی دی چې د هغې لپاره پوره ظرفیتونه په هر بخش کې البته موجود دی. یو سالمه اداره په لاس کې ورغلې ده، د شل کال مخکې اداره نه ده چې ویجاړه او هیڅ څه پکې نه ونه اوسي. دلته لوستي کسان، باسواده کسان، با تجربه کسان البته په هر بخش کې موجود دي. صرف دلته یو هوډ ته ضرورت شته دی چې هغه حاکم نظام باید ولري او یو تعهد ولري د دوی سره او د دوی د بشري ځواک نه استفاده وکړي. اسلامي امارات باید په تمام معنا باندې مخکيني کارمندان په اینو آن باندې د ادارو ونه شړي او د روابطو ته نظر ونه لري، ضوابطو ته نظر ولري. دا په نظر کې ونیسي چې هغه کس یا هغه ځوان یا هغه څوک چې شل کاله دلته د افغانستان د پاره کار کړی دی او هغه کس چې اوس د ما سره راغلی، سید تاسو سره به تکلیف غاللی اوسي، سید تاسو سره به زحمتونه غاللی اوسي، سید تاسو په قطار کې به ولاړ وي، اما دا کسان چې نن په ملکي اداراتو کې کار کړی، دا نه د غنی کس و نه د بل کس دی نه د بل کس، دا د افغانستان مامور دی، د افغانستان د پاره کار کړی دی. زمانی چې ته د عام ځان افغان بولې او د افغانستان کس بولې، دا یم بني پس فرق څه دی؟ پریږده چې همدغه ظرفیتونه چې روزل شوي دي دوی کار وکړه، تر څنګ نور کسانو ته زمینه د کار مساعد کړه چې هغه دوی ته کار وخی او د ځان سره وروزي او رشد ورکړي. دغه کار په کار دی، نه دا چې محو یا ازمحلال حالت.
باران صاحب، له تاسو پوښتو که دنده در نکړل شي او وضعیت همداسې دوام وکړي، تاسو به څه وکړئ؟ ستاسو په څیر ځوانان به څه وکړي؟
طبعا انسان مجبوریږي چې د ځان او کورنۍ لپاره حلاله نفقه پیدا کړي، هرې سختۍ ته مخه کوي. نو حتما زه به په سختو لارو بهر ته وزم تر څو خپل ځان او خپلې کورنۍ ته، زه خپل اولاد او خپله کورنۍ په اوږې حالات کې نشم لیدلی، یا که دلته شاکه کارونه به کوم.
غوښتنه مو څه ده؟
غوښتنه مو دا ده چې لوستو کسانو ته، مسلکي کسانو ته، هغه پخوانیو کدرونو ته چې خپلو دندو کې ځای پر ځای و، بیرته په نظام کې ځای ورکړل شي، خپلو وظیفو ته راوغوښتل شي. په میلیونونو ځوانان بیکاره لرو هم د اوس هغه دې په کار وګمارل شي. یعنی کیما ځای ته کوم بل افغان، زه نه وایم چې پکات زه دې وغوښتل شم، زه بیکاره شوم افغانستان را، نه، ما بس ته دې بل افغان راولي، زه دلته یو لاسي کار شروع کړم، یو شخصي کاروبار به شروع کړم، یو دوکان به وکړم، کراچۍ به ودروم، سبزي به خرڅ کړم.
سنگین صاحب، مخکې تاسو ځینې سپارښتنې وکړې، خو د دې لپاره چې یو ځوان واقعا حس کړي چې په خپله ټولنه کې قدر شته، په نظام کې قدر شته، هغه ته د حقارت احساس نه ورکول کېږي یا په کمه سترګه نه ورته کتل کېږي بلکې عزت یې کېږي، نو څه ډول باید دغو ځوانانو ته قدر او ارزښت ورکړل شي چې دوی واقعا هملته ځان آرامه وګڼي، کار وکړي او د نظام او د وطن په خیر ولګي؟
زه د بارون جان په خبرو بیا هم وایم چې ډېر خفه یم. خبره داسې ده چې د بشري قوا، د مسلکي کدرونه، فني کدرونه چې موږ لرو، دا داسې مفت په لاس نه دي راغلي. ټول ملکونه د فني کدرونو، د بشري قواو په روزنو په هر کال کې په میلیاردو ډالر مصرفوي. دا مصرف په افغانستان کې شوی دی، په دغو ځوانانو باندې ډېر مصرف شوی دی. یعنې د موږ د وطن لویه سرمایه فعلا همدا روزل شوي ځوانان دي. نو د حکومت لپاره ډېر ضرور دی چې د دغو روزل شوو ځوانانو څخه چې د وطن لویه سرمایه ده استفاده وشي. خارج ته تګ د حل لاره نه ده. تاسو وګورئ خارج ملکونه په اسانۍ سره افغانان نه مني، لارې بندې دي، دوی ډېر په تکلیفو سره دي. په یو مملکت ته ځان رسول ډېر مشکل دی. البته ځینې ملکونه دي لکه کاناډا یا ځینې اروپایي ملکونه، هغوی اوس هم دا کوشش لري چې د افغاني فني کډرونه راولي خپل ملکونو ته بوزي، ځکه هغوی پوهیږي چې دا د دلیل لپاره
ګټور تمامېږي. نو زموږ د حکومت لپاره ډېر ضرور دی چې دغه ځوانان په خپل وطن کې د دوی څخه استفاده وکړي، هم به د ځوانانو لپاره تشویق وي، دوی به دې ته نه مجبوري چې وطن پرېږدي بل وطن ته لاړ شي، او هم به د وطن په ګټه وي، هم به اداره فعاله وي، هم به د حکومت په نیکنامي تمام شي.
د خبرونې وروستۍ شېبې ډېره زیاته مننه کوم. د خبرونې له میلمنو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له پخواني وزیر ښاغلي امیرزی سنگین، د پوهنتون له استاد ښاغلي نجیب الله بهادر، ښاغلي زلمی حلیمی او ښاغلي فدا محمد باران څخه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته، له تاسې هم مننه چې خبرونه مو واورېده. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره